ورسته چې هغه ولاړه بیا دوی اجازه ورسته ورکړه چې ولاړه نه دا د هغو ته سوال وکړه چې وجه یې څه شي ده دا کار ولې نه کېږي په مساکله کې زه غواړم که دا د مساکله قوا زما په لاس کې شي زه نه پوهېږم چې په افغانستان کې دنیا راغلې ده د څنګه دوی یو بیل ورسره لري چې د پودشتې پر هغه راغی وینې ژر نه وته کوي په دې غاړه دی دی سړی خو د دښمن سره بیل نه لري باید په افغانستان کې دښمن وټکوي ما سل واره ورته ویلي دی بابا کلی د تاریخو مرکز دی ځانورګو مرکز دی ټول خلق آزاد ګرځي د طالبانو مرکز دی موږ په بازار کې ټول زکاتونه و مایې ټولوي یو څوک زه ما په دا دوه کاله کې یو سړی په خپل محبس کې نه دی ملي کړی په خپل محبس کې زما په محبس کې خارجي کمپیوټر والا ناست دی یو ساعت بندي چې خوښه نه وي هغه نه پرېږدي دا شیان چې دوی کوي دا خارجیان نه کوي په مساکله کې چې هر هغه څوک دي په هلمند کې دي په سبب د دې چې دا نه ډېر خراب شي اباتی خو بیخی نسته په پرون کې اوس چې درته وایم په پرون کې درې واره د مساکله کرنل ته ما سره ورسته وای چې دوه د ستوغه نه تیاره ورسته وای چې دا شیدان ما چې و باسي هغه یو د ټپو د وین د لاسم دي
ډیر مننه مولوی صاحب دموږ د خبرونه وخت هم دومره کور دی ودان خوشاله اوسې پر روانو خبرونو کې بیا هم کله کله تاسو ته زحمت درکو کور مو ودان د مساکله د ولسوالۍ ولسوال مولوی عبدالسلام چې دغلته لښتو ستونزو نسر ټکوه ویل چې افغانستان نور امنیتی ځواکونه د مساکله د ولسوالۍ د امنیت په ساتلو کې د ولسوالۍ سره مرسته کوي د یادونه وړ ده چې موږ به په دې اړه باندې پر روانو خبرونو کې د کورنیو چارو د وزارت له ویان زمری بشری سره هم وغږیږو چې کوم ستونزې دي چې نتوانېږي د مساکله ولسوال ته هغه مرستې چې دی ورته اړتیا لري ورورسي په همدې ځای د رپورټونو او مرکو برخه پای ته رسوو د ازادۍ په څپو کې ونیس پروګرام چې پرون په مستقیمه توګه خپور شوی نن یې د لومړۍ برخې تکرار اورئ
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادۍ
درنو قدرمنو اوردونکو السلام علیکم ستاسو د خوښۍ او سوکالۍ په هیله د دې ونې خبرونه پیل شوه زه جان اقالو کوزه او ظریف نظر د خبرونه کوربه یو دوستانو یو شمیر څیړونکي په دې نظر دي شاوخوا ته کله کېږي چې نړیواله ټولنه په افغانستان کې پوځي او سیاسي حضور لري خو د تروریزم ضد جګړې په نامه یې په خپل پوځي کمپاین کې تر اوسه د القاعده او طالبانو جګ پوړي اته تر مشران هم له منځه نه دي وړي په افغانستان کې د څلوېښتو هیوادونو عسکر مصروف دي د دوی ترمنځ د همغږۍ او همکارۍ روحیه ډېره قوي نه ده او په ډېرو مواردو کې د دوی په عملیاتو کې د اصلي دښمن په ځای بېګناه افغانان وژل کېږي زموږ په ټولنه کې دا متل زیات اورېدل کېږي چې وایي پړیرو قصابانو کې غوا مرداریږي تر دې روسي پورې نړیواله ټولنه په افغانستان کې د خپل ماموریت لپاره کومه مشخصه کړنلار یا پروګرام نه درلود او ممکن ستر لویز هیوادونه تر دې دمه هم په یوه واحد استراتیژي باندې توافق ته نه وي رسیدلي زیات شمیر افغانان پوښتنه کوي چې د تروریزم دا روانه جګړه او داستان به تر کومه روان وي دوی دا هم وایي په دوهم نړیواله جګړه کې څو محدود شمیر هیوادونو د یو پوځي ائتلاف یا اتحاد په واسطه د وخت ستر طاقت یعنی نازیانو ته ماتې ورکړې وه او نړۍ د دوی په ژبه د ستر مصیبت څخه خلاصه کړه نن سبا په افغانستان کې د امریکا انګلستان فرانسې جرمني ایټالیا او کاناډا په څیر د ستر پوځي او اقتصادي طاقت لرونکو هیوادونه په زرګونو پوځیان لري خو د دوی په اصطلاح څو تنه لغړیان وسلوال نشي ماتولی او په افغانستان کې ورځ تر بلې امنیت مخ په خرابېدو دی د یو قوي مرکزی حکومت د نه موجودیت په صورت کې اداري فساد اوج ته رسیدلی او د نظام جوړونې ژمنې په هسې اوایي خبرو بدل شوې دي د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د انتخاباتي کمپاین په جریان کې او وروسته د جمهوري ریاست په څوکۍ باندې د ټاکل کېدو په مهال وویل چې د تروریزم اصلي مرکز په افغانستان کې دی او د هیواد ته به نور عسکر او زیاتې منابع واستوي څو ورځې وړاندې ښاغلي اوباما وویل افغانستان ته د نورو عسکرو په استولو به عجله نه کوي او اصلا په افغانستان کې القاعده وسلوال په ستر شمېر کې نشته او د دوی زیات کسان په پاکستان کې دي د پاکستان په قبایلي سیمو کې هم امریکایي ځواکونه د بی پیلوټ الوتکو د خرپ او ترپ حملې کوي او کومه خاصه پالیسي یا ستراتیژي ورته نه لري جنرال ستنلی مکرستل د څو میاشتو کرکتونو وروسته د افغانستان د حالاتو جاج واخیست او د هیواد ته د شاوخوا څلوېښت زرو نورو عسکرو د استولو غوښتنه وکړه د مکرستل په ارزونه کې ویل شوي په افغانستان کې برای حاصلېدای شي خو نوې کړنلاره زیاتې منابع او همغږۍ ته اړتیا لري پښتون عدالت سره چې نړیواله ټولنه په افغانستان کې څه ډول سیاسي او پوځي کړنلاره یا پالیسي لري او آیا د عسکرو په زیاتېدو سره به واقعا په افغانستان کې امنیت ښه شي آیا نړیواله ټولنه لا هم نه پوهیږي چې د تروریزم اصلي مرکز او ځاله په کوم ځای کې ده؟ د دې پوښتنو ځوابونه به له محترمو میلمنو څخه واورو. د کابل په سړیو کې محترم میلمانه دي د سیاسي چارو کارپوه ښاغلی محمد یونس فکور، د ولسي جرګې غړی ښاغلی داود سلطان زوی، او د پوځي چارو کارپوه ښاغلی نثار احمد سلیمی.
تشکر، ما به نوبه خود احترامات تقدیم میکنم و به میمانای عزیز خود خوش آمدید میگویم. خب آقای الکوزه، نوبت اول سوال اول به کی راجع میکنم؟
بهتره ده چه خاقل سلطانزوی خبری اوکلی. سلطانزوی سیب ده نړیوال ټولنې سیاسی او پوځي کړنلار څنګه ده په افغانستان کې؟ یک موجوده ده او کنه ده موجوده؟ اول په دې باندې بحث وکړي، او لطفا د دې حالاتو په ارتباط هم چې ستانلی مکرستل به څنګه وکړی شي چې دا پالیسي په افغانستان کې عملي کړي. مهرباني وکړئ سیب.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو اوریدونکو ته احترامات وړاندې کوم.
د
نړیوال کرنلارې خو موجوده، خو څه کوئ چې ډېرې زیاتې موجودې څو کرنلارې دي چې دوی تصادم اصلا یو مشکل پېښ کړی و په دې اتو کالو کې. د افغانستان یو مشکل یو بود خارجي بود و چې دغه هم د مختلفو ممالکو د مختلفو کرنلارو او ستراتیژیانو عدم د هماهنګۍ او د کله کله د تصادم او د استحقاق سبب و چې دغه ماموریت تر اوسه پورې په دې حال کې پاتې دی. هغه باندې به زیات نه غږیږم، فقط د جنرال مکریسټل په راپور باندې به لنډه تبصره وکړم چې ما فقط د ما په لاس کې هغه خلاصه راورسید. یو څو دقیقې مخکې هغه مې ولید، په دې کې یو څو مهم ټکي ماته د توجه وړ دي. یو دا ده چې د خپل چې یو پیشنهاد کړی په دې راپور کې چې د افغانستان د ملي اردو تعداد د 134 چې تر اوسه پورې دوی پیشبینی کړی و 134 تر 240 ته ورسول سي. دا یو عمده تغییر دی. په دې کې دوهم دا چې ځن کې نور تغییرات هم په دې کې احساس کیږي چې په خپل عمومي توګه د امنیتي ځواکونو غیر ملي اردو نه نور ځواکو کې زیاتوالی او هماهنګي باید زیات سي، او د هغوی او د خارجانو سره هماهنګۍ باندې خبرې سوي. دا بعضې خبرې ما په دې راپور ولید. درې څلور کاله کېږي چې موږ کله بعضي موږ اشخاص په افغانستان کې د دې موضوعاتو په ارتباط خبرې کړې دي. دا نوي شیان نه دي. خو د برداشت د مختلفو څلور کالو راپورو د مطالعو نه وروسته دا سوی چې یعنی د افغانستان هغه خلک او هغه کارپوهان او هغه د خلکو استازو چې په مشکلاتو باندې ګوته ایښودله په دې درې څلور کالو کې، د هغوی تشخیص مشخص او په ځای تشخیص و. او ماته دا ډاډ راکوي چې خپل افغانان په خپلو دردو باندې ښه پوهیږي، مګر متاسفانه کله کله نسخه پیش لیدی چه مرست تشخیص چی لکل سویی او افغانستان تر را لگل کیگی سی. دا یا مشکل بو. بل شای چه ما دی توجه وارد و گرزید چه پا دی راپور که اول وارده چه یا واسکری راپور که دای دی افغانستان دی حکومت و حکومت داره او دی خلکو دی فاصله پر ارتباط کیگی سی. دی خلکو فاصله هم حکومت او دی حکومت چارواکو سره لرسوی دی، او هم دی ایساف دی خارجی زواکو کرنلار او تگلار دیسی ترتیب واقع سوی سی خلکو نا مسافه نیولې. دا بل یو مشخص عمده شی دی چې دی غواړي چې د خلکو زړه لاس راولي. او د خلکو زړه راست راول هم بیا په خپل اوږد راپور کې تقریبا شپږ شپېته صفحې دي. د په دې کې مفصله تشخیص کړی چې په کومو شیانو کې څه رقم تغییرات راسي او څه باید وشي چې اصلاحات راسي. د دې لحاظ راپور ښه راپور دی، مګر اصل راپورونه عموماً ډېر ښه راپورونه وي، مګر په تطبیق کې مشکلات پېښېږي. زه هیله لرم چې دغه راپور چې لیکل سوی دی هماغه مره چې په غور لیکل سوی، په غور باندې تطبیق باندې کوشش هم وسي.
خب در یک چیزای مهمش شما آقای سلطانزوی گفتین، منتها در اینجا یک موضوع بسیار عمده که توجه رو به خود جلب میکنه ایست که در این اعتراف میشه در اون نقطه ایست که از یک طرف همی یاغیگری ها یا مخالفت ها روز بروز زیاد شده میره، و از طرف دیگه همی باور مردم اعتماد. هم به دولت افغانستان و هم به همی جامعه جهانی روز بروز و میگه ضعیف شده میره. اگر از این نقطه نظر به این موضوع نگاه شوه، یکی سبب‌های رسنشدن وضع در افغانستان شاید می باشه که مردم فاصله میگیرن، و همچنان در این روزا ما زیاد خبر داریم که در شمال هم دار جنجال ها و مشکلات زیاد شده. بله آقای فکور بفرمایید، سب شما چی فکر میکنین؟
من نظر سب شما و لکوزه سب و شاین دگایتان سلام
تشکر زم
احترام خود تقدیم میکنم و ایام گذشته ایده براشان تبریک میگم.
تشکر زم.
و دوم لکوزه سب در مقدمه خود تمام لب و لباب مسائل گفت
مربانی.
که جنگ خراب و ترپ است، و وقتی که دایه زیاد شد طبیعی سر طفلم کجمه. از پروگرام های بسیار زیاد و از ایک استراتیجی ها زیاد شد و نمایند نماینده های خاص کشورهای مختلف هم اینجا زیاد شد و یا هیچ وقت نتونستن بین هم تفاهم بکنن یک استادی واحد را بسازن که یا خارجی ها چی میخواید افغانستان و کلشان در یک جهت حرکت کنه، یعنی قدم خود موزون بسازه و صدای خود، و همچنان موجودیت عدم تفاهم و اختلافات تکتیکی و استراتژیکی از یا سبب ازی شد که دولت افغانستان هم نیروهایی که در داخل افغانستان طرفدار این نظام هستم هم نتانن با هم تفاهم کنن یک استراتژی واحد بسازه. همین حالتی که امروز آمد اون ما دوچارش هستیم. یک مسئله ای است که تبیس وقتی که با ما با قدرت رسید خوشبینی هایی وجود داشت و حالیم وجود داره که او به عجله یک استراتژی را ترتیب کرد به نام افغان فکت و او استراتژی را افغانستان و پاکستان با یک چشم میدید. پیش از اینکه با تطبیق استراتژی خود با وضاحت استراتژی خود فکر کنه در ایجاد افغانستان جنگ ها شدت یافت، مخالفین جنگ ها را شدت ساخت و ما دوچار انتخابات شدیم که در انتخابات هم وضع با جای از اینکه با طرف نرمال بره اختلافات شدید شد و حال اون گفته میشه که او با ما نمیخواه که لشکر یا قشون دیگر که از امی مایک کریستل پیشنهاد کرده که از 10,000 تا 30,000 لشکر ای شاید بخواه و او با ما میخواه قطعاً روان نمیکنم تا زمانی که ما سر بالای استراتژی تجدید نظر نکنیم که در افغانستان ما چی میخواهیم. دیگه ما فکر میکنم که خوب امی است که اول امی جهت خارجی که در معضله افغانستان دچار هستن یا بین خود بشینن حقیقتا سر سربازای خود دل بسوزانن، سر منابع مالی و مادی خود که قدر وقت ایجا تیر میکنه مردمشانمونه. شما دیدین در انتخابات ها که در کشور آلمان و ایتالیا و ایجایا و کانادا نمیخواه دیگه، یا ایتالیا میخواه که برای کشور آلمان موضوع انتخابات خود دقیق همین موضوع افغانستان ساخته که اونه یک پلان را جور کردن که تا 13 ماه باید برایم. دیگه ما منظوری نیست که خوب ایست که اول یا بشینن همین نماینده های خاص را که یا تعیین کرده هم جرمنی هم امریکا هم ایتالیا هم فرانسه یا بین خود بشینن یک استراتژی واحد نظامی را بسازن، اهداف خود مشخص بکنن و دوباره باز ما افغانا هم ضرورت به این داریم که استراتژی یک پروگرام واحد و استراتژی واحد را بسازیم که بعد از نتایجی که از انتخابات میبره ما افغانا چی میخواهیم و این استراتژی جهت بین المللی با استراتژی جهت ملی یک هماهنگی پیدا کنه، بلکم خدایا که از این یک چیزی برای غیر از همو الکوزه سب که بودم خراب و ترپ دوام خواد کرد کشته خواد دادیم و جهت که ما میره معلوم نخواد.
تشکر دیره من نصیب.
بله خب محترم آقای سلیمی، از نقطه نظر مسائل نظامی شما چطور تحلیل میکنید؟ اصلا بسیاری از سوال میکنم این جنگ نمیفهمم که در افغانستان جنگ سر چی هست دیگه، از او خاطر این جنگ سر چی هست؟ از نقطه نظر نظامی در اینجا به یک موافقت خواهد رسیدن یا نه؟ بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اول به جانب محترم آقای نظر و آقای الکوزه سلام و خدا تقدیم کنم و از طریق امواج رادیو آزادی بر تمام مردم جهان و مردم افغانستان که صدای ما را میشنوند سلام و احترام تقدیم میکنم. ایده گذشته به شان تبریک میگم. بعدا خدمت جنابان شما و مردم شنونده ها باید درز برسانم که ما وقتی که روی استراتژی امریکا در قبال افغانستان میخواهیم صحبت بکنیم باید یک اندازه تفسیری در گذشته ها داشته باشیم. به خاطر اینکه ما میخوایم نقد کنم استراتژی گذشته امریکا را در قبال افغانستان خصوصا طی 7-8-10 سال اخیر، زیرا از نظر ما نظامی ها امریکا نتونسته یک تصویر درست و واقعی از شرایط سیاسی جغرافیایی و نظامی افغانستان به دست بیاره و مطابق به او یک استراتژی درست پای بر جای بکنه. خصوصا ما به یقین هستم که امریکا یا جامعه نظامی قوتای نظامی امریکا در گذشته ها فقط از نقاط تصویر گرفتند که با اونا در گذشته ها در دوران مقاومت و در دوران جهاد ارتباط داشتن و بس، اما فراموش کردن که ملت افغانستان و یا مردم افغانستان کتله عظیمتری از آنها بودن. فلحاظ ما به یقین هستم که در گذشته اشتباهات زیاد در مورد استراتژی امریکا در یا جامعه ملل یا خصوصا قوت‌های بین المللی ایساف و یا ناتو در قبال افغانستان اشتباهات صورت گرفته که مطالعه درست از تصویر اوضاع سیاسی جغرافیایی افغانستان برداشت نشده بوده. و حالا میایم سر اصل استراتژی جدید. خوشبختانه با آمدن محترم اوباما و رئیس جمهور امریکا که از جمله دموکرات ها هستند، ما چیزهای جدید را لمس میکنیم که ما میتونیم یک مقدار به او امیدوار شیم. ما دیدیم که در گذشته هرچند که قوت های نظامی، هرچند که فشارهای بین المللی ایساف و ناتو بر اوضاع جنگی افغانستان مسلط بود، به همان پیمانه عکس العمل نیروهای مخالف یا نیروهای تروریست بگیم یا قسمان افراد اشخاصی که با تروریسم پیوند شدن، اونا عکس العملشان شدیدتر شده رفت. یعنی به این معنا که ما به یقین هستیم که ما از دریچه زور و فشار نظامی و قوات های آتش های گرم ما ممکن نخواهد بود که ما بتانیم مشکل نظامی افغانستان را حل بکنیم. البته خوشبختانه با این راپورای جدیدی که مک تقدیم کرده برای اوباما، این در اینجا جوانب دیگه هم داره که عبارت از جوانب اقتصادی است که پروژه های بزرگ و طول مدت و مثلا منابع مالی، منابع مصرف ساختن مردم افغانستان و توزیع نعمات مادی متوازن در سراسر کشور، این مسائلی هست که در این راپورا به او تماس گرفته شده.
تشکر سلیمی صاحب.
این مسائل در
اورستا به ان شاء الله دی خبرات به هم دوام ورکو اردن کوم کولیش چې پختونو کې فقط ز فکر صاحب ته دیوه مسله یادوم د دې مکرستل یو د دې راپور یا د دې ارزونی یو کاپی مون سره موجوده دلته، په دې کې وای چې د افغانستان وضع جدیده او بریالیتوب او ناکامي باید سي یعنی کمونه ګڼل شي یا عادي ونه ګڼل شي. دوی وای چې په افغانستان کې د وسلوالو مقاومت مخ په زیاتېدو ده او د خلکو اعتماد هم مخ په کمېدو ده. نو په داسې حالاتو کې وای چې نړیواله ټولنه او حکومت منظوري د افغانستان حکومت دواړه باید جدي کار وکړي. دا یو مسله ده چې د خلکو اعتماد را جلب شي او د ایساف نوې ستراتیژي او کړنلارې ته داسې کړنلارې ته چې د خلکو باور جلب کړی شي ضرورت لري. بیا نور مسله باندې بحث کړو. نو
دمیجه بيدامي امي مسله میگن خب از این روی از این کاپیش میخوانیم که دمی کلچر جنگ یک تغییرات بیایه و کوشش شود که کت مردم زیادتر نزدیک شوند. یعنی اینا متوجه شدن که در مجموع اگر ما شما از مطبوعات جهانی ببینیم سر یک موضوع اینا زیادتر استاد میشن که اویی که تلفات غیر نظامی را باید هر چی میتونن رو را باید از بین ببرن، کم بسازن. روی از این مسائل آیا این چیزا ممکن است که در این شرایطی که تبلیغات بسیار زیاد است برای جامعه جهانی یا میتونن که در بین مردم برای یا نه را یوم یک سوال است؟
بله فکر کنم در خلق اعتماد څنګه جذب دی شي چې اوسه پر خلق مشکلات وزه که نړیوال ټولنه دا بیگونه خلق چې وړل کړي لکه نظر سره چورته اشاره وکړه زر نور مسائل دی، اداري فساد دی، د حکومت کمزورتیا ده، داسې مسائل نو څنګه وکړ شي چې د خلق اعتماد جلب کړ شي، دا نوې ستراتیژي څنګه کول شي تغییر راولي شي؟
تاسو به تر در معلومه ده چې په جګړه کې دوی خرابوي پیښیږي، یو مادي او د وسایلو خرابوي دی، بل د ذهنیتونو خرابوي ده. نو اوس کله چې جګړه دوام کوي یو موږ لشکر ډیرو سړی باید دې جهت ته متوجي وسی، لکه دوی چې اوس ورته متوجي سوي دي چې زموږ هدف باید دا نه وي او په دې زموږ افغانستان خلک هم پوي چې طالبان وژنو، زموږ هدف باید دا وي چې موږ ولس د بی امنیتۍ خلاص کو او د غیر قانوني ډلو څخه خلاص کو. اوس نو دوی باید په دې جهت کې یو حرکت وکړي او خلک هم په دې قانی کې چې رښتیا هم د دوی هدف د طالبانو وجل د انسانانو وجل نه دي، بلکې د ولس خلاصول دي د مسلحو ډلو څخه. د بلې خوا څخه تاسو ته در معلومه ده چې د په راپور کې یو بل ځای ډیر دلچسپ هم لیکل شوی دی چې موږ خارجیان اوس په دې اخته یو چې خپلو استول سوو لشکرو ته خدمات وکړو، نه افغانستان خلکو ته. دا ډیره دلچسپ خبره ده چې یعنی اوس موږ ډیر توجه هم دې ته ده چې هغه شپېته او یا زره لشکر چې موریدي دغو اکمالات وکړو، دغوی سیاحت ته متوجه وکړو، دغوی سلاته، اما دا
چې موږ د چیش د پاره تللی یو او الته ولس د یو مسله ډلې څخه خلاصو دا ولس خو بیا خدمات غواړي دا خو بیا شو حکومت غواړي دا خو بیا سړکونه غواړي مکتب غواړي صحیح مراکز غواړي دې ته دوی نه دي متوجه د په د خپل راپور کې یو ځای اشاره ورته کړې ده چې موږ اوس باید یوازې دې ته متوجه نه سو چې د خپل لشکرو چې په جنگ کې اخته دي کمالات وکړو بلکې هغه ولس چې مخلص کوي چې مخلص کړي هغه جوړو
تشکر صاحب
د آزادې په سپو کې دغه خبرونه د پرون مازدیګر له درېونه تر پنځه بجو پورې په مستقیم ډول خپره شوې وه اوس یې تاسې تکرار اورئ
الو سلام علیکم
وعلیکم السلام
شاه محمود دلارام تهران د خدمت نشینات خبره کوم زما سلامونه او احترامات آغای زرت نظر او محترم ملک اولوی صاحب او ګرانو میلمنو ته ورسیږي تاسو ته د احترام برکې هم وایم
محترم
ملک اولوی صاحب پلیز یو منټ
مهرباني
زه یو شعر هم لرم او یو نظر هم لرم
مهرباني وکړئ
نستا تقوا نظم مصری چلیږي شیخ دنیا کی نن روپی چلیږي ایران کی د افغانانو د پاره د اختر منځ نسته نه د جمع منځ د عیسایانو د پاره کلیسا سته د هندوانو د پاره مندر سته موږ د پاره نسته زه ایرانیانو ته وایم چې دا ولی هغوی راته وایي تاسې ډېر بد خلک یاست تاسو خپل وطن ته خپله خرابوي امریکایان درغلي دي در جوړوي تاسې نه پرېږدي وایي کاشکې دا زموږ وطن ته راغلي وای زموږ وطن خو امریکایانو را آباد کړي چې نن تاسې زموږ مزدوران یاست تاسې خو د پاکستان او ایران په قومانده خپل وطن خرابوي تاسو خو په بازارو کې خلک وژني په مسجدو کې دماکې کوي په لمانځه خلک وژني وایي تاسو د خپلو اوبو مزدوران یاست په ایران کې تاسو زموږ په وطن ته خدمت نه کوئ تاسو بیا هم خیانت کوئ د پردو غلامان یاست نو زما په فکر رښتیا هم لکه چې موږ بد خلک یو تاسو وګورئ په کندوز کې په یوه ټانکر تیلو باندې یو سلو لسو نفرو ځانونه په اور کباب کړه ملایانو او طالبانو لکه چې موږ بد خلک یو نو رحمان بابا وایي په ظاهر صورت یې ګوره چې انسان دی په معنا کې د چارپایې په حساب دی دا ګناه زموږ ده ډېره مننه
دا ستاسو نظر او صاحب او شعر دې مقدر دوستانو واوري تشکر ستاسو د ټلیفون نه
سلام علیکم علیکم زه شه استاد او تاسو محترم میلمنو ته سلامونه وایم
علیکم
مرنګیاره ما زموږه عمل سوال دا ده محترم میلمنو نه چې ما په نظر باندې اضافي عسكر چې افغانستان ته راليږي دا به د افغانستان مشکل حل نه کی په جاده دي چې اضافي عسكر افغانستان ته راوليږي د افغانستان پر ام سرګانو باندې باید فشار واچول سي چې نور د افغانستان په کورنۍ شارو کې مداخله و نه کیده یو او بل خبره دا ده چې په افغانستان کې خلکو ته کار زمينه مساعده سي کارو کې زیاتره خلک چې اوس په دسه ګډوډي کې په بیامنې کې لاس لري هغه بیکار خلک دي د ځوانان دي چې کار نه لري چې دوی مشغول په یو کار باندې نو دا د افغانستان د آبادی په اړه چې دوی پیسې مصرف کړي چې په نظامی شیانو مصرف پیدا غو به تر لوري
تشکر
محترم میلمنونه
تشکر صاحب او فکر صاحب دا مرور تاسو نه پښتنه کړی ته لن جواب ورکې نو بیا به سلطان زوی صاحب
خپل سلامونه دی ورور ته وړاندې کوم تبي دې چې طالبان ورونه به خوابه دی ایلتونه بلری چې د چیش لپاره صلاح خسته ده چې په غم په یو اندازه مش پویږي چې په قدرت کې و پنځه کاله اما دوی هم و نه کړی سوای چې حکومت داری سم وکی په دې چې د دوی پر ضد هم جګړه ده د باندې څخه روانه و د پلا بیا د شمال د کولاب څخه روانه و دوی مکتبونه جوړ نه کړی سوای دوی سړکونه قیر نه کړی سوای دوی خو نو ټلویزیونونه و جوړول په درختو باندې اوس خبره ده چې زه فکر کوم دغه جګړه په افغانستان کې داسې یو خواص لري کله چې دوه افغان پر سیاسي قدرت باندې سره جوړ نسی او سلاره واخلي بیا دغه جګړه چې د شروع کړي د ادارې او ارادې څخه وزي همسایگان او زینفه ځواکونه په منطقه کې سهم پشکی اخلي نو زه فکر کوم چې دغه اوسنۍ جګړه د عقیدې جګړه نه ده دا د اسلام جګړه د کوپر پر ضد یا د کوپر جګړه د اسلام پر ضد نه ده دا جګړه پر سیاسي قوت باندې ده
طالبان د قوت څخه لري سوي د سیاسي ځواک څخه غواړي بیرته پر سیاسي ځواک باندې راسي، نو یې جګړه شروع کړي. دوی د یوې خوا سلا او پیسې اخلي چې هغه یې هغه تجهیزات دي، د بلې خوا یو فکر تم ضرورت لري چې خلکو ته ووایي چې ولې موږ دا جګړه کوو. نو هغه بانه اسلام دی چې دا نو پخوا هم خلکو د اسلام څخه د سیاسي واک د استفادې دپاره او د نیول دپاره استفاده کړې ده، اوس یې هم کوي، طالبان یې هم کوي. جګړه داسې ده چې د طالبانو دغه شعار چې خارجیان دې ووزي هم د ایران خوښه ده، هم د هندوستان، هم د پاکستان. بنان د هندوستان، پاکستان او ایران استخباراتي منابع او د عربو د پیټرو ډالر خوندان علاقه لري چې طالبانو ته پیسې او ډالر ورکي او دوی ته سلا ورکي او وایي چې موږ د اسلام د پاره جګړه کوو. نو ځکه دلته مسجدونه خلاص دي، اج ته خلک ځي، روژه دا د ونیول سو، موږ نوي د روژې د نیولو څخه خلاص سوي، ادي اختر مو ولمانځي. نو کله چې دینی مناسک په آزاد ډول کیږي دلته، نو ولې موږ وایو چې موږ جګړه د اسلام پر د کوپر پر ضد کوو؟ په افغانستان ته کوپر په رسمي ډول نه دی راغلی، طبیعي ده د عیسوي مذهب عسکر راغلي دي، هغه خپل دین خپل کوي په خپلو کنجونو کې، اما دلته مسجدونه خلاص دي، روژه نیول کیږي، اج ته تر هر وخت زیات خلک روان دي، بنان دینی مناسک پر ځای دي. دلته جګړه د اسلام او کوپر نه ده، جګړه پر سیاسي واک باندې ده.
سلطان زوی صاحب تاسو ته ویل غواړی په دې اړه؟
بله، اصلا گفته ما کریستال اترست جنگ نظریات است، ایده هاست، نه جنگ ایدئولوژی، نه جنگ دین. و یک تفاوت دینجا وجود داره و همونطور که آقای فکور فرمودن، ما هم میخوایم بگیم که اگر ما مقایسه بکنیم دبی و کابل و بحرین و طرابلس و تونس، کابل به خلم از نگاه مذهبی و دینی در هر متر مربعش زیادترین مسجد ها وجود داره نسبت به هر پایتخت اسلامی، و در اونجا کلش ملاها هستن، ما کل ما میریم نماز میخوانیم، روزه میگیریم و مناسک مذهبی خدا اجرا میکنیم. ما به هیچ کس تن نمیتیم که بر ما بگوین که ما را میتونن مسلمان بهتر بسازن. ما کافی مسلمان هستیم و زمیرا ما ثابت ساختیم قرنها دیگه. برای ما از پنجاب و از سند و از مشهد نمیتونه اسلام وارد شه، ما خود ما کافی مسلمان هستیم. موضوع دیگه که میخوایم عرض بکنم در مورد آقای جنرال مکریستال، که یک موضوعی که دلچسب برای ما واقع شد تبصره خانم کلینتون وزیر خارجه آمریکا در مورد زیراپور است، که گفتن که ما در مورد تطبیق زیراپور عجله نمی کنیم به خاطر از اینکه این جزء یک استراتژی بسیار بزرگ است، یک راپور بسیار عمیق و همه جانب است، اما ما موضوعات دیگر هم مد نظر میگیریم، مخصوصا در قبال انتخابات افغانستان، انتخاباتی که ما هنوز نمیفهمیم که پارتنر و کانترپارت و یا کسی که با او همکاری خواد داشتیم در افغانستان کی خواد بود. یعنی تشویش خود نشان دادن از این انتخابات و از اینکه در رأس حکومت آینده افغانستان کی خواد بود. به ذات خود به نظر من هم همیش گفتیم که یک بخش صحبت افغان ها همیش می باشه که ما چطور خارجی ها را ملامت بکنیم و چطور عیب های خود را در ملامت کردن دیگر را بپوشانیم و چطور موضوع دین و مذهب و دیگر را بانه قرار بتیم و مسئولیت های خود را رفع بکنیم. به نظر من بزرگترین مشکل داخلیه که ما با او رو بروستیم و خارجی ها هم میتونه این مشکل یک مشکل بسیار دوامدار محسوس بکنن، ایست که ما مسئولیت خود در این قبال مشکلات که افغانستان روبرو است من حیث صاحب مملکت نتونستیم درک بکنیم و نتونستیم راهنمایی درست به خارجی بکنیم. اگر ما میتونستیم مالکین درست از این مملکت باشیم و اگر ما میتونستیم که من حیث مالکین این پروسه را راهنمایی بکنیم، من فکر میکنم این مشکلات ما بسیار کمتر می بود. به او خاطر امی تبصره خانم کلینتون هم به نظر من در این قبال به نظر من دلچسب بود و